استودیو سلام و خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د روانې خبرونې په ترڅ کې په دې اړه جزئیات اوري چې نن په مسکو کې د شانګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي چې د افغانستان پر حالاتو پکې خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې او د افغانستان په اړه د نورو مهمو تحولاتو جزئیات خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د خبرونو تفصیل. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرون یې تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ پر شریکو مسئلو خبرې وکړې. حکمت خلیل کرزی مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر لیکلي چې یو مهم ابتکار د مستقیدو په حال کې دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي، د اوبو د همکاریو او د کډوالو په برخه کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یوه شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې ویبپاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا ډول د معلوماتو د آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانسې خبری اژانس وایي د ویکیمیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن تلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کاروونکو ته د راتلونکي یوه کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې له راتلونکي میاشت پیلیږي. دا مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځند تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي، خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو ټلیفونونو انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران تازه نښې نښانې بلل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت وایي تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول وینو چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریه کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعاوې کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پینټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمل ډول بې بنسټه وبلل. نوموړي ویل امریکا د داعش غړي وژني، هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي عملیاتو په باب په ورځني ډول معلومات خپروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ په بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال $850 میلیون ده چې کافی نه ده او باید څو چنده زیاده شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر الکساندر وچیچ ویل
što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke.
Da je ovaj Srbija gvali la hivadunu sara pake adike, a upa adiko ke pak las volani. Hamda se če ta su hiča ta ijaza na vrkave če da Turkije hpilovaki, a u hakimet ta guah pekli, hamda se Srbija ham per hpilovakar, gurur, hakimet a u hpilovakaj tingar kavi. مونغواړو چې له خپلواکو هیوادونو د هغوی له منتخبو مشرانو سره اړیکې ولرو. له همدې کبله تاسو باید هیڅکله دا فکر او شک ونه کړئ چې ګوندې سربیا به په یو داسې څه کې ښکیل واوسي څو هغه پرېکړې اغېزمنې کړي چې په ډیموکراتیکه توګه ستاسو هیواد کې منل شوي دي. د سربیا او ترکیې چارواکو په بلګراد کې خپلو کې بېلابېل تړونونه د پانګونې هوکړې او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سه شنبې پر ورځ د خلکو هغه ارلاند شوی لست خپور کړ چې پکې د وینزویلا اپوزیسیون، د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع اورا لولیتا شاویس او اریتریایي ټبره سویډنې ډیوډ اساک شامل دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه پکې خبرې کوي. اخوا به د مشرانو جرګه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په عمان کې د افغانستان د سولې د پروسې په خبرو کې باید هم دولت او هم طالبان له دې فرصت استفاده وکړي.
دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د کندز خلک په دې ولایت کې د سره صلیب د کارونو فعالیتونو د بندېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
دولت باید دغه دفترونو امنیت ونیسي ترڅو دوی ټولنې ته کوم خدمتونه چې دي وړاندې کړي.
دا هم ورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خبرونو په خپلو وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نړیوال میډال راوړونکي او شمیر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانیو معاش په ټاکلو سره د ورزش اتلانو ته سپکاوی کړی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادی او اوریدونکي ونیس پروګرام خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ څپه 1290 سربیره په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه اوریدلی شئ. ماسکو د افغانستان پړنن د شنګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د شنګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع او د غراز له تروریزم سره په سیمه کې د مبارزې په باب خبرې او سلام مشورې وشي. اجمل انپه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شنګهای د سازمان د تماس ته ډلې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی. خغلی کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څه وي نوموړی په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په رپورټونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دي. د روسیې ټرټاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شنګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، لا ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری
دی وای پدغناسته کی د افغانستان پاستازی تو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشي او پلاوی ګډون کوي او د دغناسته د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
جمهوریت اسلامی افغانستان
اخواده روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ماریا زخرو و تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللې چې په وینای په کې به افغانستان کې د کړکیش د پایت رسیدو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نشتی کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې و، خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنټېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پاستانه کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډلې بیرته خپلې غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهار شنبې د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
مامور دل چې مسکو د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه ده او راتلونکي ونې د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې چې ویل کیږي تر اوسه په ټپه ولاړه ده په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د غراس په دې غونډه کې چین، پاکستان او یو شمېر نور نړیوال قوتونه هم برخه لري. ناجی صاحب په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې په راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل هیله ده دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوې ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دې چې سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوا نه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسیږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټه شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
د ناجی ساپی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه غواړي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت اوسي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د کندوز ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د سیمه ییز دفتر بندېدل ستره ضایع بولي او زیاتوي چې هر ورځ دې ولایت په بېلابېلو برخو کې جګړه وي او د جګړو له کبله ډېری خلک له خپلو سیمو څخه بېځای کېږي. نو په د اوسنیو شرایطو کې په کندوز کې د دې کمیټې دفتر بندېدل د خلکو پر وړاندې مشکل جوړوي او د دوی پر ژوند منفي اغېز کوي. اجمل آرین پر رپورټ لري.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په کندوز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دفتر بندېدل ستره ضایع بولي او پر حکومت غږ کوي چې د دغې موسې د کارکوونکو د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، څو نوموړی کمیټه خپل دفتر بیرته په کندوز کې خلاص کړي او د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. په کندوز کې د مدني ټولنې فعال رفیع الله هدایت وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې یو بې بدله سازمان دی او نورې موسسې فعالیتونه پر مخ نشي وړی.
په اوس شرایط کې د دوی د فعالیتونو بندېدل په کندوز ولایت کې خلکو لپاره ډېر یو سره ضایع ده او زه په دې نظر یم چې دولت باید دغسې دفترونو امنیت ونیسي تر څو دوی ټولنې ته کومې خدمتونه چې دي وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن اوسېدونکی سید جمال الدین فروتن بیا وایي چې د سره صلیب دفتر په کندوز کې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کولې. همدارنګ د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د خلکو لپاره د څښاک او د پاکو اوبو څاګانې کیندلې. نو د نوموړي دفتر بندېدل د خلکو پر ژوند منفي تاثیر کوي.
ایره ما جای تاسف میدانیم کې کمیټې به عمل سلفر در کندوز فعالیت خدا متوقف نه کنه.
د ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه خپل دفتر په کندوز کې تړي او موږ له دولت همدارنګ د سره صلیب نړیواله کمیټې چارواکو څخه غواړو چې د کندوز د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او خپل دفتر بیرته په دې ولایت کې خلاص کړي. په همدې حال کې دیرش کلنه څنګه چې له 2 کالو راهیسې د جګړو له کبله د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه بېځای شوی او اوس مهال د دې ولایت په ښار کې ژوند کوي، نوموړي د سره صلیب د دفتر بندېدو خواشینه کړې ده.
سر صلیب دفتر ډیر ښه دفتر، له موږ سره به ډیرې زیاتې مرستې کولې. موږ ته به ډیر خوراکي مواد به راکوه، غوړ، وریځې، بوره، چای. موږ سره ډیره زیاته مرسته یې کوله. که دا دفتر وتړل سي موږ به ډیرو ستونزو سره مخامخ سو.
د کندوز د اوسیدونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسره کیږي چې د دوشنبې په ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ناامنیو له کبله په کندوز او فاریاب ولایتونو کې خپل دفترونه تړي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به د خپل د فعالیتونه کچه راټیټه کړي. بلخوا د کندوز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی سه شنبه رسنیو ته وویل چې د سره صلیب کمیټې د ناامنیو له امله نه، بلکې د دغه سازمان د کارکوونکو په شمېر کې کموالی راغلی، نو له کبله یې په دې ولایت کې خپل دفتر تړلی دی.
قسمت تامین امنیت زه اوګست 4 ماه قبل کې مراجعه کردن، ما وعده همکاری بهشان داد.
موږ د دې دفتر چارواکو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی وو او د سره صلیب کارکوونکي هم د امنیت له اړخه ډاډمن وو او خپل فعالیت یې کوو، خو د دوی پر وړاندې موږ کومه امنیتي ستونزه نه وینو. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو د فعالیتونو د کچې راټیټولو پریکړه کوي چې د 2014 کال په ډسمبر کې د دې کمیټې یو تن بهرنی کارکوونکی د کندوز علي آباد ولسوالۍ کې وتښتول شو او له 4 اونیو وروسته بیرته خوشې کړای شو. خو بیا د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د دغې کمیټې یوه کارکوونکی هم د مزار شریف اورتوبیدي مرکز کې د یو ناروغ کس لخوا ووژل شوه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د فعالیتونو موده 1.5 کلونه ته رسیږي. د معلوماتو له مخې د سره صلیب کمیټې له معلولینو سره پر پښو درېدو مرسته، د جګړې قربانیانو سره روغتیایي مرستې، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بېځایه شوو کورنیو سره مرستې، د جنګي اسیرانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ د اړیکو ټینګول او د لرې پرتو سیمو خلکو لپاره د څښاکو د پاکو اوبو د څاګانو کیندل په افغانستان کې د دغې کمیټې له فعالیتونو څخه دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په راپور کې مو اوریدل چې د کندز ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د فعالیتونو د بندېدو له امله خواشینی دي او دوی وایي چې دا د دوی لپاره یو ستره ضایعه ده.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم له نوریاس نوری او رچ نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 155 بمونه غورځولې دي. د خبرونه په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د وروستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې د 2018 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,220 بمونه غورځولي چې هغه په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په وروستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په بګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوي وې په دغو بمبارو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغه له لوري د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-25 الوتکې بیا فعالې شوي او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوي تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو وړتیا او اغیز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس هغه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپین مڼۍ ورته صلاحیت ورکړی چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپله پریکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حملې ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسلوال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. بریتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان یوې بلې موضوع ته پام اړولی او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکی پیډیا ته د خلکو لاسرسی برابروي نوی شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسی ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانه په لیکنه دغه نوی نوښت به چې د ویکی پیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یوه بشپړه او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا په لټنې او لیکنې په برخو ډیری اسانتیا ورامسته کړی. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکولېدو وروسته چې انټرنیټ ای د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
نړیوال مډال ورکونکي یو مډال راوړونکي یو شمیر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانیو تنخواه په ټاکلو سره د ورزش د اتلانو سپکاوی کړی دی. د آزادو سیالیو ورزشکار باز محمد مبارز وایي حکومت باید د افغان ورزشکارانو معاشونه لوړ کړي. اولمپیک ملي کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیا او مډال راوړلو پر اساس طبقه بندي او لوړ کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
افغان ورزشکاران چې په نړۍ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ رپولی د میاشتې له 800 څخه تر 1000 افغانیو معاش اخلي. د آزادو سیالیو ورزشکار باز محمد مبارز چې تر اوسه له هیواده د باندې د اتلولیو څو مډالونه راوړي د میاشتې 1000 افغانۍ معاش لري. نوموړي چې د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې دومره معاش د یو ورزشکار لپاره بسنه نه کوي. هوای دومره معاش د ملي ټیم دی وطن لپاره یو سپکاوی دی. د هغه ورزشکار لپاره چې د افغانستان په نومې په نړیوالو میډالونو کې سیالۍ کړي افغانستان چې اوس هم پکې جګړه روانه ده په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د بیلابیلو برخو ورزشکاران توانېدلي چې یو شمېر میډالونه ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم مربی بشیر احمد تریکی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ورزشکارانو ته په ډیر کم ارزښت قائل دی. ښاغلی ترکی د نورو هیوادونو ورزشکارانو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو هیوادونو ورزشکاران له ډیرو امکاناتو برخمن دي.
ورزشکارای تیمای ملی همشان غذا استاد روانشناس
غوای د نور هیوادونو له ملي ټیمونو سره د تغذیه استادان روانشناسان تخنیک او نور اړین وسایل ورسره وي او لري په نړۍ کې به هیڅ ورزشکار ونه ویني چې بي پیسو او د تمرین امکانات ونه لري. خو د ملي اولمپیک کمیټې وای دوی هڅه کوي د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیاو او میډل راوړلو په اساس طبقه بندي او لوړ کړي. د دغه کمیټې مطبوعاتي مسول منور شهزاد د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر
ورزشکار نظر لاس راوړنو او میډلونو ته په کتنه مشخص کیږي او وروسته به دولت او پارلمان سره مشوره کیږي او معاشونه به ورته ټاکل کیږي. د ښاغلي شهزاد په وینا اوس مهال افغان ورزشکاران 1200 افغانۍ معاش د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست څخه ترلاسه کوي. نوموړی تاییدوي چې د بیلابیلو برخو زیات شمېر روزونکي له معاش پرته کار کوي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د حکومت نه
وارې د آسیا تر اوسترالیا میر
ما تاسو منځ ته موږ
او ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو سم غاګله ازادي رادیو او ریډر په ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبه پورس پر روسیې د سختو بندیزونو کوښتنه وکړه. د کمیټې همدارنګ د ګرجستان، مالدووا او اوکرين په سیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. اجمل انت په دې اړه رپورټ لري.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیس مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغ غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 24 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکرين په څیر د ختیس مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپای ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي چې بل اخر هغه ته د دې زمينه برابر کړي چې د اروپای ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحاد یو او شنګن زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکرين هغه هیوادونه دي چې له اروپای ټولنې سره د مشارکت تړون نه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګه وړاندیز کړی چې د اوکرين، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګه په اوکرين کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړیدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکرين څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې لورس پلو بلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکرين څخه د کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړه او له هماغه وخت د اوکرين په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکرين د حکومتي ځواکونو بلتون غوښتونکو ترمن جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وشل شوي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپای ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.15 څپه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په برتانیا کې د پارسنونو د لیک لپاره ډیره دقیقه ډرون یا بی پیلوټي وړې الوتکې جوړ شوې دي. په دې اړه لسمت ساروان ورو
په برتانیا کې څیړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق ډرون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راستو سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیږي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل لاري لګوي. دا درون د دری بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل LED فلاش ته آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انسټیټیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
تاسو زم غږله ازادي رادیو اورئ. اتنی مې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان په اړه پکې خبرې وباسونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون مخې به ډېر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې امریکا د داعش پر ضد په جګړه کې فقط تظاهر کوي او په اصل کې جګړه نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیاو ژمنه کړې ده. او د اروپا پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کسان کاندید کړي دي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې د کانال ریاست په داوطلبۍ کې د ګټونکو شرکت قرارداد بل شرکت ته په کم نرخ ورکړ شوی دی. دا موضوع له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د شفی برادران لوجستیکی شرکت مسولین وایي د کانال ریاست لخوا اعلان شوې پروژه چې د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداري ده د آزاد سیالۍ له لارې په کم نرخ ګټلې، خو اوس د کانال ریاست پرته له دې چې د ولایت مقام او ګټونکو شرکت په جریان کې کړي بل شرکت ته په لوړ نرخ ورکړي. د دې شرکت یو تن مسول میرویس ناصری چې په داوطلبۍ کې د قرارداد د ګټلو اسناد هم ورسره په لاس وو، ازادي راډیو ته وویل د کانال د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداري دوی په 9 میلیونه افغانۍ د آزادې داوطلبۍ له لارې ګټلې، خو اوس همدا قرارداد پرته له دې چې دوی په جریان کړي بل شرکت ته پلس میلیون افغانۍ ورکړل شوی.
اولې موږ خبر کړی نیو ارزیابۍ کې زموږ مراحل طی شوي دي. بل شرکت سره دوی معامله کړې ده، دوشی بیا ولایت ته نه ده وړې او وزارت ته وړې ده. موږ وزارت کې خپل عریضه کړې ده، قانون د تدارکاتو ته وچې ارزیابي باید معیاري وشي، موږ باید غوښتل شوی وی، تخنیکي راپور د لابراتوار باید موږ ته ښودل شوی وی، موږ ته قناعت راکول شوی، موږ نه استعلام باید شوی وی چې تاسو وروره په دغه اساس باندې ستاسو د هغه خراب دي، ځکه موږ تاسو دا کړی دی. موږ په دې باندې ډېر زیات مصرف کړی دی، ټول مراحل قانوني موږ طی کړی دي، موږ د دې قرارداد مستحق یو.
د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زید منی چې یاد شرکت په داوطلبۍ کې ګټونکی شوی، خو نوموړی وایي هغه نمونې چې دې شرکت د داوطلبۍ پورز لزان سره راوړې وي د بوتلونو سرنه یې نه و، نو په همدې دلیل دا نمونې د فابریکې له معیار سره برابرې نه وي او دوی دا قرارداد بل شرکت ته ورکړ. خو د ګټونکو شرکت مسول میرویس ناصری د کانال ریاست دا خبره چې د بوتلونو سرونه نشته په کلک ردوي او وایي کله چې دوی قرارداد بل شرکت ته ورکړ ځان ته د ثبوت د جوړولو په خاطر له بوتلونو یې سرونه خلاص کړي. ناصری د هغو ټولو بوتلونو نمونې موږ سره شریک کړي چې د کانال ریاست یې سپارلي. په دې انځورونو کې د هر بوتل سر او د بوتل سر لاندې د کمپنۍ پوښونه هم ښکاري.
بالکل هغه معیاري پورو رنګ کم رنگ دوی د اچارو د پاره غوخته ده، سپین بوتل غوخته ده غټه ورکوټه، شین بوتل دوی غوخته ده د زیتونو د پاره 1500 ملی لیټر ته ضرورت یې نیم زر تاغه مرته منګه برابر کړی دي. د بوتلونو سرونه مرته هم منګه برابر کړی دي.
یعنی دا سر چې دی درنه سر کې بل پلاستیکی دغه چې دی دا یو انټرنیشنل معیار دی چې هغه ورته مونږ ښودلی چې په دې معیار کې په ټول نړۍ کې زیتون دغې دا ستاسو مخکې مونږ تاسو ته دغې دغه چې کوم شی مونږ ته ورکړی دی مونږ په خپل د شرکت په ټاپې باندې او د هغې په نوم باندې تاسو ته مونږ وښودل تاسو عکسونه واغستل تاسو عملاً ولیدل مونږ دې ته آماده یو چې یو غیر جانبدارانه ټیم د جرنالستانو نه د تخنیکی ټیم نه د حیاتانو نه ورته جوړ شي دغه شي مهینه دي چې مونږ دې ته آماده یو
خو دا چې کله د کانال ریاست قرارداد بل شرکت ته ورکوي ولی ګټون کې شرکت او د ولایت مقام یې په جریان کې کړی نه دي د کانال ریاست مسؤلین وایي دوی سره وخت کم او هغه مهال د ننګرهار والی نه و امنی قومندان د ولایت سرپرست په همدې دلیل د قرارداد پاڼې وزارت ته استولي د ګټون کې شرکت مسؤلین وایي دوی خپل شکایت وزارت ته رسولې او د دې موضوع د سپړلو په خاطر ترې جدي غوښتنه کړې
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي ریپورت لمخې په افغانستان کې د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي خنډونو له کبله ښځې نشي کولای چې د کلیو په پراختیا کې برخه ولري او هم ګټه پورته کړي د دې ریپورت عنوان دی په 2018 کال کې د خوړو او کرهنې وضعیت راپور همداراز وایي چې په افغانستان کې کلیوالې ښځې د سړو په پرتله له زیاتو خنډونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي ملالۍ بشیر په ریپورت لري
د ملګرو ملتونو د نوي راپور لمخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو په افغانستان کې کلیوالي شدي د سړو په پرتله ل زیات خوندونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي وادي لپاره بازارونو تخپل توکي ارزه کړي د شو خوراکي موادو د ارزه کولو په لړۍ کې برخه ولري او یا هم ځکه او کرهنې ته لاسرسي ولري راپور وایي د دې لپاره چې کلی پراختیا ومومي او د هیواد ټول وګړي په دې پراختیا کې رغنده برخه ولري دا سی پالیسی باید جوړې او پنګونې وسی چې شذې هم په دې پروسه کې ونډه ولري او هغه خندونه لمخې لري چې لکه بلې دوی بازار ته خپل توکي نسی ارزه کولای راپور وایي چې کلیوالي شذې باید همدارس غټورو سرچینو ته د لاسرسي مندلو په هدف په دې اړه کې دونکو پریکړو کې حضور ولري د خړو او کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې لښدو سره مرسته کوي چې غټورو بازارونو ته خپل توکي ارزه کړي او ورته لاسرسي ومومي دا پروګرام د لبنیاتو په برخه کې د پرمختګ هڅې کوي او د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت د کرهنې د پراختیا په برخه کې د نړیوال وجهي صندوق اداري او همدارس د ایتالیا د حکومت په همکارۍ پرمختځي د دې پروګرام هدف دا دی چې دا سې لبنیات ارزه کوونکو ته چې د کلی پر کچوي فرصت برابر سي چې خپل تولیداتو ته بازار پیدا کړي د دې پروګرام لمخې په هرات کابل کندوز او مزار کې د شیدو پروسس کولو څلور مرکزونه جوړ شوي دي او له 4500 کسانو څخه 1500 شدي له دغه فرصت څخه په استفاده له شیدو ګټه پورته کوي د ملګرو ملتونو راپور وایي چې هغه کلیوالي او لیرې پرتې سیمې چې د بیوزلۍ مرکز ګڼل کیږي اصلا د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره مهمې دي او دا هغه وخت کله چې دا سیمې له خوړو تولیدولو سره وتړل سي دغه راپور همداراز وایي چې په سلګونو مخ پر وده هیوادونو کې د لیرې پرتو سیمو خلک اړتیا نه لري چې په نورو ځایو کې د اقتصادي ستونزو له کبله مزدوري وکړي د اټکل لمخې د 2015 او 2013 کلونو په اوږدو کې به د 15 څخه تر 40 کلونو عمر لرونکو کسانو شمیر 1.3 میلیارد سي او ډیری به په کلیوالو سیمو کې میشت وي خو په ډیری پرمختللو هیوادونو کې صنعتي او خدماتي سکتورونه او په اوسني وضعیت کې د کرهنې سکتور به ونه کړای سي نویو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي نو ځکه راپور وړاندیز کوي چې د پالیسۍ او پانګونې په مرسته په کلیوالو سیمو کې د خوړو او کرهنیزو تولیداتو د سیستم پر رامنځته کولو سره په لیرې پرتو سیمو کې ډیری خلک له بېوزلۍ ژغورل کېدای سي
دی یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزې راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر د لاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکه په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلي فیضان ته ورسو.
زه په خپل کوچیانو خوښ نه خبرې کوم. زموږ چارواکو ته خصوصا د دې کوچیانو او شرانو مشرانو ته دا د کوچیانو مالداري د یو شتمنۍ د افغانستان دا نن سبا د سبایي سره مخ ده. نو وبسته نو واخسته له پاکستان رامنې دي ټول سبایي سره مخ شوې شکېږي مرزونه یې کړي دي او نو وبسته نو واخسته د دغه یو چاره چې ونه لټول شي آینده د کوچیانو شتمنۍ به له لاسه ولاړه شي. بل اخره د افغانستان د شتمنۍ به هم له لاسه ولاړه شي. السلام
علیکم. محمد ګل نیازی له زابل ولایت ته د شاجویل ولسوالۍ څخه اړیکه ټینګوم. دغه موږ دلته یو طالب راغلی دا دی وایي خوشي ده که څوک ده اوس موږ دغه عسکر نه پرېږدي په بازار کې دا کوچیانو ته چاپېړي ښکلي وایي وسی د مور میندم راغلی دغه ده. نو موږ غریبان خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅوو دی ته کوي. نو موږ خو په زور له طالبانو سره دا خلک دروي. نو موږ چې ټولو سره ودرېږو لاکه دوی په بازار کې به چې پاتې شي خو دا خلک دغه نه کوي. موږ مسلمانان یو له خلکو سره ښځې راغلي مریضانې دلته چپېرې ورته ښکلي ټکار یا ښځې ورته ګوري له بازار له یو سره تر بله سره کوچان جنګونه کوي چې بدرنګې جوړه کړې ده. موږ هېڅ جنګونه دا ما غږ دغه لوی 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 پولو چارواکو ته ورسېږي. موږ ډېر په تنګ راغلي یو کومو خوا ته ولاړ شو وچکالي دی هېڅ شی نه سمېږي وګېرې ونې که دونه جایې چې ولاړ شو دم په بازار کښې عسکر نه پرېږدي.
الو السلام علیکم. زه تازه ګل کوټه خبرې کوم کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ نه. موږ دلته مالداري لرو مالداري دا ورسوګانې ډېرې تنګې شولې په دښتو ډاګو کې للمي کري د نی وښنی یاره وخیږي راونه خیږي خو دې مونږ شو دا څنګه یو مکو چې کوچان دی جوړک سي. موږ له رئیس جمهور نه دا غوښتنه چې مونږ دې هغه غم خو دې دا خلک کاسي لاسي غنم خیږي او خیر نه خیږي او کښنه کې یو کښنه کې خو دې کری او چې کوچان دې ملک ورک سي. والسلام.
سلام علیکم. زه د شکر درې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ به کوچیان یو مونږ به لومبۍ هزاره جاته تلو اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي او دلته هم په دښتو کښې خل نه پرېږدي صاحب او خلک هم بې ګناه او بې خطا په عذابوي. عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي حکومت را ته وایي خرڅ یې کوي. مونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې د مونږ غم وخوري. والسلام.
زه پاینده محمد کوچه له امریکا او له دښتې نه خبرې کوم وروره. دغه پیغام د ازادۍ رادیو ته زه پرېږدم چې دغه دښته کښې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. ویده چې اشرف غني صاحب حیاتان را ولېږي او په دې دښته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. والسلام.
ایا سلام علیکم. زه د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبره کوم.
بله فیزان سب دادی شکایت موردی؟ بله دادی شکایت موردی استاس چوا پرم
او موضوعی دی تردویو نو دی ازار اولون سرسونجی لری دی دخیر پا مورد بانی منگا پا مرکزی افغانستان کم دیری دی سرسونجی لرو واقعات دا پرد دوی ودانی که طولو واقعان آغا سرسونجی لی کری دی که منگا سرلاس و گریوانی البته جدی لپا رخپل رایش دی دولت یو نیک نیس لری او تو حکومم ورکری دی سرسو پوری پا دی مورد با انگا کارو کو و دریتادور جرسی منگا سرسونجی پوری دی جای خلقو دی کوچان ترمنز دستون دی خلقو بیا هم دی ترزوینو مسئله دا ترزوینو بیا دی زراعت او مالداری دی وزارت مربوط دی ولی ما کسو تو واری خبری کنی ترزوینو باید دوی هم لغاشبینو نا دی وزار داخلی کم دستا و خلا رای شدی کمور کم دستا من یه خلاص کیا و دی ایشیا کولو لپاره دی زراعت وزارت مسئلیت داری نومد خو هم هم کون که اداره کار مسترکای دا و بیا هم مونږ خپل دی ورې ساتنه زه هم ورنه راځي نه ما چې دا ستونزې رښتیا ډېرې دي ولې کار مو ته کړ ان شاء الله ډېر زور به نتیجه وایي
bale بیا هم د زابل ولایت خي او بل اوریدونکو دی
عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ راکې خبره کوم کوچان دا هللرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډېر مسولو مشته د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مشته د منلو ول د نږدې میاشتې من په تمه ورته کښېنه سمسته د کندهار ایواني ډاکټرانو ویل اوس واکسین د تر ورسي اوس راځي هغه نه رالی بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شو دا ورته موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه وروسۍ واکسین چې د پیسو په لاره کې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي نه راوړي څوک یې دا تجاران یې راوړي څوک یې دا څرنګه حساب دی او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د انبارو د دې شیانو کومک کېږي زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي موږ دا هیله د ټولو مشرانو څخه کوو
فیزان صاحب د دوی مشکل د واکسین په برخه کې وو
هو رښتیا هم چې په تیرو کلونو کې د واکسین سره موږ ډېر او په نوم ما درته چې زما د ګټې مثال ورکوم دا ورو په زابل کې ما خپل د مالداري رئیس سره خبرې وکړې هغوی موږ ته ویل چې موږ تقریبا د تعاون یو مرض د غیر تعاون مرض لپاره موږ یو اړتیا سره مالونو ته واکسین ورکړې بیا موږ له استاد سره تواصل وکړې اخره ما ورته ولې په دې چې بدبختانه دومره خبر به وکړم کله کله ادارې که نړیوالې ادارې وي او که وزارت وي دوی تر یو حده پورې واکسین لري او خلکو ته ورلېږي ولې متاسفانه په لاره کې خلک یا د امنیت له وجې نه یا نورو کسالاتو او تبلې له وجې نه خپلو اصلي خلکو ته دا نه رسېږي او دویم قدم کې د واکسینو وخت تېر وي یا واکسین په خپل یو حرارت درجې کې ساتل کېږي اغه حرارت درجه نه وي صحیح کنټرول شوی حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچیان په پیسو باندې اخلي دغه هم کوالټي د غره دي چې کوچیانو مالداري دي واکسین په حساب باندې صحت مند اوسي نو زه هم د دې خبرې ته یم او بیا هم دا وایم چې د مالداري ریو لوی ریاست ته په دې کې مونږه واکسین د دې وسه د دې لپاره د مالداري د واده په دې کې څنګه ټول دې مرکزي د زراعت وزارت زه هم د دې لارې نه غږ ور باندې کوم د زراعت وزیر صاحب او د مالداري ریاست او د واکسینو مسول همدارنګه د ترزیونو مسول چې یا لطفا د کوچانو غم دي وکړي که نه چې خوړلی بیا د دوی دا ټول مسؤلیتونه رسما موږ ته راوسپاري چې موږ د کوچانو غم
بله یو بل اوریدونکو ته ورځو خپل ستونزه راته وایي
سلام علیکم ښه جوړې مون ته به برک ته نه په سیمه کې راشي د پاکستان حکومت ډېره غوډه نه جایزه راسره کوي کاتم نه پرېږدي د اسپانیا چې په افغانستان شپه په پاکستان اوس له تخته تم څو سره ولاړ یو مالونه وڅکي چې څوک شو افغانستان اشرف غني ته هم دا خبره رسېږي زلې راته بدېږي و یو د موږ د لږ پښتانه وکي موږ د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو سلام علیکم ډیر په خانه د شغوارو
فزن صاحب دی شکایت یا د ستونزې په دوام زم غوړم دا پوښتنه چې د هغه کوچانو سره لکه چې د اوریدونکو ویل چې دوی د کرشي ها خواته دي هغه هم کله کله افغانستان ته راځي نو دا د افغانستان د کوچانو پر ستونزو نو اضافه کوي
نو پاکستان کې د افغانستان کې د دوار د افغانستان کوچان دي اکثر ټول افغانان دي متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې د دوار غونډې د وزنو خرابې چې د کمښت خراب شوی بدلونونه باندې بندرونه چې د تاریخ په اوږدو کې کوچان نو بند ول پیر زنی چې د موږ کوچان بند کړل او ډیر مالداري د موږ میګه وزیر خواته پات شوی د پاکستان د سرحد اخواته د ډیورن لین اخواته د ډیورن لین د پاتم باز خلک تاسو نو دا ډیر زیات یو جنجال موږ ته جوړ شو نو دا یو غد جنجال دی ولې موږ دواړه طرفونه د ډیورن لین موږ ته کوچان دی او د موږ ته څومره وخت نه خدمت کیږي دا خدمت ورته کوو ولې تاسو په یو خبره تر اوسه پورې ډیر زیات نه دواځي زه سید زه د کوچانو عمومي رئیس یم په دې کې شک نشته چې نو د سلاسو ته کار کوم کوچان دي ما غواو ولې موږ ته خدمات د نورو ادارو مربوط دي یا به د خدمات ما مربوط دي چې زه مسؤلیت ولرم کوچانو ته پرستګي وکړم او زه هم هنګي کوم ولې هم هنګي په افغانستان کې ډیر زیات نتیجه نه ورکړي لکه مالداري کې څنګه مسلې دي باید د موږ مربوط وي دا د وزارت زراعت پر څنځای د مالداري د واکسین د کنور استوز دي داتوري دي او موږ راستمن هیڅ وکم په سره کوم چې نن اوس کې کوم پاکو یې اته سره لري ته ماري کو یې په دې رو کې بل جما صرف نو متاسفانه دي کوچانو په دې هغه کې یو څه اندازه پوری پدې او رکی واحدونو دي ورګانونو کې څه مشکل څه څنګه تاسو کوشش وکړو چې دا ستوري ټول کوچانو لپاره حل وکړو په نظر موجود ده او وخت دې ریاست هم ان شاء الله ته ډیر زیات راځي او زرګت پیدا کړی دا چې د خلکو د کوچانو د حق په نوم
بله فزان سبا یو پښتنه بل زغورم کوم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمیر کوچانو سره
دا هم زړه خبر به تخمینا وکړم چې موږ کوم ارقام لرو او موږ کوم تاریخي اغل لرو سندونه لرو نو موږ د شپږ میلیونو کوچانو او هغه یو کلیم کوم یو مو د ایدال چې په افغانستان کې شپږ میلیونه کوچان ځن کوي هغه کله یې کوچان دي کوم سړي کوچان کې او کوري کوچان دي موږ ډېر ډول کوچان لرو نو دا ډېر ډول چې موږ یې تاسو په کې به شپږ میلیونه
بله دغه شپږ میلیونه وګړو طبعا یوازې د مالداري برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري دوی د پوهنې برخه ته ضرورت لري دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري په دغه برخه کې د دوی ستونزې تاسې څنګه وینئ څومره جدي دي دغه ستونزې
د خبرې د مالداري ستونزې باندې خوږې دي صحت ستونزې ډېر زیاتې دي او موږ به ریالي څلو ته د ګرالات پاپ چې موږ کوم وخت وجود مو سیاستانه مو پکا وخت ته څو پورې د ونویم کال کې به د کوچان د شهادت مسلط موږ پورې وکړل شي کوشش کوو چې د مالی وزارت او نورو ډونرانو په پیسو وسو د کوچان شهادت لپاره موږ رسیدګي وکړو څو په دې ته هم ډیر زیات د شهادت خراب او څه په اړه نه ښه تعلیم به کې هم همدار کم په څو وجود لري کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې د سپاسو په کوچانه راځي دوی ځون چې هغه په دې مکاتب کې ځنه ده نو اوس خو په پښتانه تقریبا شپږ لې چې د کوچان د ریاست په توګه کې په کار کې په دې کې دوه لې چې موږ لرو او یوه باندې تقریبا کار ختم د نوې څه ده ونویم چې په کار کې او دا درې نور لې ان شاء الله تر ونویم کال پورې موږ مکمل کړو چې دا د موږ د کوچانو پر اساس یو کار کې د تعلیم لپاره کار کوو د مالی وزارت هم یو شپږ دې چې ورته لري یو بازي متوسطې او ابتدا مکتبونه لري ولې دا په نشت حساب دي ځکه چې شپږ میلیونه او څلور د لسونو او حتی درې سوه اویا یا پنځه اویا ولسوالیو کې د کوچانو شتون وجود لري ولې مکاتب ډېر زیات کم دي همدارکم ته د څرځو مسلې لري د کېدلو مسلې لري چې افغانستان او پاکستان د کوچان دي په مکانسي د دې اسکانور په کې رحم تر اوسه پورې هغه مسله یې څو ولاتو کې پریواندازي پورې خلاصته ده خو بیا هم پاتې ده په مجموع کې به دومره وایم چې کوچان ډیر زیات زوړېدلې دي او ډیر په عاد لحاظ باندې پاتې دي چې ته دولت ورته توجه نه کوي کوچان به ډیر زیات نه امید نه هلي شي او ممکن چې د دولت سره همکاري هم ډیر زیاتونه لري او چې ته ورته توجه شي دا به د افغانستان د اقتصاد او سولې لپاره یو فرصت وي
او داسې
د افغانستان د کوچانو چارو د سمبالولو د خپلواکي درې مشر دلاور فیضانو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که قلم او کاغذ در سره وینو د خبرونه پروسی برخه کید، اسدی رادیو د پیغام سپتون کی دستکش میرا در سره ولیکي، بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکي، ازادي رادیو تر چارواکو رسوي. ستاسو له مخکنیو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په ترتیب کې مرسته را سره کوي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ته یا کزار شکنا آئے زبت پا ته یا کزار شکنا زبا تپا تیا کسر شکنا او زبا تپا تیا کسر شکنا